تشکر از شما هم که در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم بودین. حالا در نیم ساعت دیگر در برنامه خبری با اسمت ساروان باشید.
در زیاد مننه عطبجی شوی قدر من اوریدون که در سطح خبرونه که اوری افغان چارواکی او در ملکر ملت و استازی در جکپور چارواک کنفرانس بریالی بولی. سرتاج عزیز وی چه در افغانستان و پاکستان در اریکو در شکولو لپاره پا ورستوی خبرو که پربخته کرده در دیو زنونو رو موضوعات و تفصیل خبرونو روست اوڑندی کیجه. در سطح خبرونه قسیم سولمل در اوروی.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه کې پرون د 3.5 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل سوه، او د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هېواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. ده هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په کابل کې د لوړپوړو چارواکو کنفرانس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي، او افغان حکومت هم پر خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. ښاغلی عبدالله زیاته کړی چې افغانستان له نوو فرصتونو سره یو نوي پړاو ته داخل سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایی رئیس دا هم ویل چې دوی له یو شمېر چلنجونو سره مخامخ دي او د حل لپاره ګامونه اخلي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال کې د بشر د حقونو ساحوي دفتر وایي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو زمینه برابره کړې ده. د بشر د حقونو فعالان او مسؤولان وایي په بلخ کې په تېرو څو اونیو کې پر ماشومانو د جنسي تیری او د هغوی د قتل او تښتونې یو شمېر پېښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقونو مدافعان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دوی د غرض له کورنیو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي. په فراه ولایت کې پرون د 3.5 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل سوه. د فراه والي محمد اسف ننګ په لاشجوین ولسوالۍ کې د دې پروژې د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې سړک د جوړولو لګښت نړیوال بانک ورکوي.
3.5 کیلومتره سړک د پخېدو پروژه عملا ناغره سوه. دا پروژه 400 میلیونه افغانۍ د نړیوال بانک د غیر اختیاري پیسو څخه.
د فراه ولایتي شورا له دې پروژې خوښي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې د سړکونو او نورو پروژو کیفیت هم باید جدي پام وسي. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران تیر ورځ دوه ورځني هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځونکي الوتکې پکښې برخه لري پیل کړل. د ایران دولتي خبري اژانس وایي دا پوځي تمرینونه په مرکزي اصفهان ولایت کې روان دي، او هدف یې د سیمې هیوادونو ته د دوامدار سولې، ثبات او د امنیت پیغام ورکول دي. د ایران د هوایي ځواک مشر علي رضا بارخور ویلي د دې تمرینونو څخه هدف د ایراني ځواکونو د جنګي توان څرګندېدل او د دفاعي لاسته راوړنو ازمایل دي. ایران ادعا کوي چې په وروستیو کلونو کې خپل هوایي ځواک پیاوړی کړی، خو لویدیځ هیوادونه بیا وایي چې تهران زیاتره وخت خپل پوځي توان په اړه باټي وهي. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او د هغه د پلویانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. دوی ورځې مخکې په مرکز دوشنبې ښار کې له نښتې وروسته چې 22 تنه پکې ووژل سول، د تاجکستان د دفاع مرستیال وزیر ابو حلیم نظرزاده وتښتید. د نوموړي د موندلو لپاره د دوشنبې ښار د ختیځ په 150 کیلومتره کې د رامت تنګي په سیمه کې هڅې روانې دي. د تاجکستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې نظرزاده او ملګري د جمعې په ورځ د پولیسو پر یوې حوزې او یو سلاکوټ له خونړۍ حملو وروسته د رامت تنګي په لور وتښتید. د وزارت همدراز وایي چې پرون د نظرزاده 2 پلویان نیول سوي دي. د اوتریش پولیس وایي تیره ورځ شاوخوا 6500 کډوال چې د هنګري د حکومت لخوا په ورکړل سوو بسونو کې سپاره وه د اوتریش خاورې ته داخل سول. د اوتریش د کورنۍ چارو وزیر ویل له دې کډوالو څخه 2200 کسان یې له دمخه د جرمني په لور خوځېدلې دي. هنګري له څو ورځو راهیسې کډوالو ته اجازه نه ورکوله چې د دې هیواد د ریل سټېشنونو جرمني او اوتریش ته ولاړ سي. هنګري ویلي دا کار یې ځکه کړی دی چې لومړی باید د هېواد ته رسېدونکي ټول کډوال ثبت سي. دا په داسې حال کې دی چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د کډوالو د بې ساري څپې له امله پیدا سوي ستونزې حل کړي. د امریکا د بارونی چارو وزیر د خو راپورونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل سوي روسیه په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. د امریکا د بارونی چارو وزارت وایي جان کیری د اندېښنه تېره ورځ له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې څرګنده کړه. د بارونی چارو وزارت وایي جان کیری سرګی لاوروف ته وویل که دا راپورونه دقیق وي نو دا به د سوریې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو بهیر به لوی او له داعش سره مبارزه به زیانمنه کړي. راپورونه وایي د امریکا او روسیې د بارونی چارو وزیرانو په دې ټلیفوني تماس کې موافقه کړې ده چې د سوریې پر مسأله به د رواني سپتمبر میاشتې په پای کې په نیویارک کې خبرې وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې په ورځ د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې روسیې ښایي په دې وروستیو کې په سوریه کې سرتیري او جنګي الوتکې ځای پر ځای کړې وي. د سوریه په اړه په بل خبر کې راغلی چې فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک شار ماریه په شاوخوا کې د داعش او بلې سختریزې وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل شوي دي. داعش له څو میاشتو راپدې خوا هڅه کوي چې د سوریه له حکومت ضد وسلوالو څخه دغه شار ونیسي. داعش په تېر یو کال کې د سوریه او عراق زیاتې سیمې لاندې کړې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په سوریه کې د 2011 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې شاوخوا 200,000 کسان د جګړې او تاوتریخوالی لعمله وجل سویدی. او وروستی خبرم ده چې سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل سوي دي. تر دې مخکې متحده عرب اماراتو تایید کړی و چې 45 سرتیري د یمن د حوثي یاغیانو په یوه راکټي حمله کې وژل سوي دي. بحرین هم وایي چې د دې هیواد 15 عسکر په دغه برید کې چې د وسلو او مهماتو پر یوه ډیپو سوي وژل سوي دي. دا په یمن کې د جګړو له پیل راهیسې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف ته تر ټولو لویه اوښتې مرګ ژوبله ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې سیمه ییز ائتلاف د شنبې په ورځ هم په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړ. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په یمن کې د تېرې مارچ میاشتې راهیسې پیل سوې جګړې کې 4,500 کسان چې نږدې نیمایي یې ملکیان دي وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او 2 دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. افغان چارواکی وایي د جګپړو چارواکو کانفرنس بریالی و. سرتاج عزیز وایي له افغان چارواکو سره د دوه اړخیز اعتماد رامنځته کولو لپاره په خبرو کې پرمختګ کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د سفر په اړه وایي
کوئی سفر نه ډیره سمه خو ځکه نه وایي چې حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي.
قطر په کابل کې سفارت پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت قطر د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم هیواد بولي. اتریش او جرمني ته د کډوالو د رسیدو حال هم درکو او د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کابل کې د جګپړو نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللی دی. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یاد لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاستراوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا 10 میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې وي.
تجدید کومک کردن وایي کې بر سال آینده کانفرنس کې است، نه تنها بر سال 2016 بر سالهای بعد کومک های بر حکومت بکنن تا امی پروگرام هایی را که مورد قناعت از اونا فراهم شد در تطبیقش اینا اقدام بکنن.
د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمون چې د په خبره په بریالیتوب تری ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکي کال په پولینډ کې د افغانستان پړې او نړیواله سرمشریزې جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسمویل سام کانفرنس د افغانستان پړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ دی او پل په معنا و.
This conference was a bridge between the commitments which have been made in the past and the commitments we want to see renewed.
دی وی دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو دی او پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلی هیثم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوال سره مشریزي په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنکړل، خو په ډاګه کړ چې په دې غونډه کې بل افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکی سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنه وشي.
تر دې کانفرنس یو ورځ مخکې د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري یا ریکا کانفرنس په کابل کې جوړ شو. د ریکا په کانفرنس کې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز ګډون وکړ. د له دې کانفرنس تر ستنېدو وروسته په پاکستان کې ویل چې پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې خپل منځي اعتماد بیرته رامنځته کړي. د پاکستاني مطبوعاتو د راپور پر اساس سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد تر رسیدو وروسته د پاکستان دولتي تلویزیون ته وویل دواړو خواوو دغه راز موافقه وکړه چې د یو بل پر خلاف به تورونه نه لګوي. د همداراز ویل چې په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره وکتل. سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکاري د شپږم غونډې ترڅنګ له ولسمشر غني سره په کتنه کې د پاکستان اندیشنه هغه ته څرګنده کړه. د دا هم وویل چې د افغانستان چارواکو ته په کابل کې د پاکستان د سفارت د امنیت موضوع هم مریاده کړه. په داسې حال کې چې سرتاج عزیز وایي چې دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د اعتماد جوړولو او د اړیکو د ښه کولو لپاره به ګامونه اخلي. د پاکستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک ګومان نه کوي چې د سرتاج عزیز سفر دی د دوه هیوادونو په اړیکو کې ژور بدلون راوړي. اسرار عالم په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفارت راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان زمکه د یو بل پر ضد د کاریدو خبرونه راځي تر هغه د دوه هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالې دي. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه دی تما خو ځکه نه و چې دوه حکومت کې تعلقات کافی خبر شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې خبرو تر نه رسو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ و نه شو ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره پولیو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان پاتې کړو او دا خفګانې په ځای وو ځکه چې یو قسم ته خبرو ترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو ترو کې ناست وو.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي. خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، پس په دې دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي. چې کنه یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه، دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي. دوې ورځې چې نه حل کېږي خو کمیتونه صفایي صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خبر صاحب پټک وایي ډېره ذمواري په اسلام آباد راځي د ده په خبره، ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدي او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه لمې ځتللي، خو د امریکا د بونو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وجونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویان د جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګری پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراچ پټک وایي پاکستان لر پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
عبیدالله له کندهار لیکلی وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغو نسی شخ کېدی تر څو چې پاکستان افغانستان ته د یو ګاونډي او دوست هیواد په سترګه ونه ګوري. د نورستان له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني لیکلی تر څو چې پاکستان ترهګرو ته مرستې ورکوي او له مرستو یې لاس نه وي اخیستی افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد نشي شخ کېدلی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ شخ ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو چې اوس ازادي رادیو پی اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په پروګرام کې بیا هم راپورونه لرو د غرس د افغانستان د غرس د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له قطر سره د اړیکو دوام مهم ګڼي او وایي چې د غهیوات کول شي د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس فرامورس تمنا پرون ازادي رادیو ته ویل نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د قطر همکاري له افغانستان سره ارزښتناکه ده. په دې اړه د حمیدی هارون عثمان راپور ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستي کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته پکتو ل قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وای د دوه همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمام شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامورس تمنا له ازادي رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې ل قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړي او هغه یواد کول شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکه لري او د هغوی د دفتر بنسټ جوړون کړي تبیره چې کولای شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بارلې توپ نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کدای شي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کار واخیستل شي.
خغل تمنه هم در ازوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په غیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د قطر غندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړي. قطر هغه یواد د 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه یواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو او د سولې په پروسه کې د هغه هیواد د نه صداقت وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي تر څو د سولې د خبرو لپاره بله لار عمومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه اجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي لچان استازیتوب نسي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د افغانۍ د ارزښت کمیدل به په هیواد کې مالی بحران رامنځته نه کړي، ځکه چې افغانۍ پیاوړی مالی بنسټ لري. د دې بانک رئیس ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له حکومت سره د افغانۍ د ثبات لپاره د میلیاردونو ډالرو ذخیره موجوده ده. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د هیواد مالی سیاست بیا کتنې ته اړتیا لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
که څه هم د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو یو لړ اندېښنې را پیدا کړي، خو افغانستان بانک وایي د هیواد ملي ذخیرې کولی شي چې تر کلونو کلونو پورې د افغانیو ارزښت تضمین کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې افغانۍ د ډالرو پر وړاندې په بېسارې توګه خپل ارزښت کم کړی دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي چې حکومت د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په اړه کوم اندېښنه نه لري، ځکه چې افغانۍ پیاوړي مالی زیرمې لري. خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هیواد مالی ذخایر سباندې 1 میلیارد ډالر ته رسیږي.
پول افغانی ما از پشتوانه بی‌نهایت قیم برخوردار است. میر به اطمینان بر شما می بالاتر از 7 میلیارد دلار
د پډاټ سره ویل شم چې موږ افغانۍ پیاوړي پښتوانه لري. موږ د پیسو څخه باندې 1 میلیارد ډالر ذخیره لرو. دا ک په درش پیتاویا څلوش پیتو کې ضرب شي ډیر پیسې تری جوړیږي او هیڅوک باید په دې اړه اندېښنه ونه کړي. انفلیسیون نه رامنځته کیږي. په مارکیټ کې ټول مواد په پخوانی قیمتونو پلورل کیږي.
مخکې تر دې د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ډاډ ورکړی و چې له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نړیوالو د مرستو له کمیدو سره به هم هیواد له اقتصادي پلوه کمزور نه شي. د هم ویلی و چې دا هیواد کافی مالی پانګې لري. سره له دې چې د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته بیکاری او اقتصادي ستونزو د خلکو اندېښنې راپارولي، خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې وسنی مالی وضعیت د موادو پر بیو ناوړه اغیز نه دی کړی. حکومت په وروستیو کلونو کې له خپلو ذخایرو څخه یو اندازه ډالر بازار ته وایستل او د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه زیات کړ. خو خلک وایي که حکومت هر وخت د افغانۍ د ثبات لپاره له ذخایرو څخه ډالر وباسي، دا وضعیت به اقتصادي بحران رامنځته کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې افغانستان په وروستیو دیارلسو کلونو کې د افغانۍ د ارزښت د خوندي ساتلو لپاره له ذخیرو څخه څه کم 3 میلیارد ډالر ایستلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان له دې کړنلارې سره مخالفت ښیي. د دې کارپوهانو له ډلې سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان مالی سیاست بیا کتنې ته ضرورت لري.
اون مبالغی که در بانک وجود داره او به معرف نیست که شما هر زمان دلتان خواست
هغه پیسې چې په ذخیره کې موجود دي هغه د دې لپاره نه دي چې هر وخت موزړو غواړي بازار ته وړاندې کړو. ممکن دا کار د 2-3 کلو وروسته دا ذخیره کم کړي. باید د افغانۍ ارزښت د صادراتو له لارې ثابت وساتل شي.
د کارپوهانو په نظر په ښه توګه د عوایدو راټولول، پراختیایي پروژې پلي کول، تولیداتو او محصولاتو ته عملي پروګرامونه تنظیمول او داسې نور اقدامات هغه څه دي چې د هیواد اقتصادي وده ګړندۍ کولی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د اسری رادیو یو اوریدونکو کې سادات له کونړ لیکلي، طالبانو د غازی آباد، اسمار او نړۍ لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی محصلان خپل درسونه نشي ور د درخپلو درسونو لپاره خوځیدای نشي. حکومت باید کمانډو د سیمې ته واستوي او عملیات وکړي. ځو کونړ ته. په کونړ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري همدا شپه د ټلیفون له لارې را سره دی. انوري صاحب، زموږ د اوریدونکو وایي چې د درو ولسوالیو لارې بندې دي، همداسې ده؟
بلې سروان صاحب، دغه لاره کې تقریبا 15 ورځې کېږي چې وسوال طالبانو د ناړۍ څخه د جبې څخه تر اسمار د ډب خور پورې دغه بند کړې ده. خلکو چې په لاره کې دیوالونه کړي دي، مینونه فرش کړي دي او له غرونو یې غټې تیږې را خوی کړي دي، را غورځولې دي، لارې بند کړې ده. او په دغه سیمه کې لکه څنګه چې تاسو ته ایس ایم ایس درغلی دی او هلته یو کس شکایت کړی، دې ډېر شکایتونه موږ ته هم راغلي دي چې په دې باندې موږ راپورونه هم درلودل ساروان صاحب. او مسله داسې ده چې هلته مریضان دي، غذایي مواد هم په کمېدو دي، نرخونه لوړ شوي دي، مریضان څوک نشي را انتقالولی. او دغه لاره چې ده دا د نورستان د کامدیش برګي مټال ته تللې ده، د شرقي نورستان ته، او همدارنګه د ناړۍ ولسوالۍ چې ده دې ته تللې ده. مخکې به ساروان صاحب چترال ته خلکو مریضان انتقالول، یا به د هغې خوانه غذایي مواد یا دوایانې راوړلې. او تاسو ته معلومه ده چې څه موده وړاندې د افغان ځواکونو او د پاکستاني او ملیشو ترمنځ د بریکوټ په سیمه کې چې ناړې پورې تړاو لري هلته جنګ وشو، دواړو خواو ته تلفات واوښتل. د هغې نه وروسته پاکستان هم هغه لاره بنده کړې ده. یعنې دا خلک چې دي د ناړۍ خلک او یا د کامدیش برګي مټال دا د محاصرې حالات کې اوس پراته دي. که چېرته لاره خلاصه نه شي نو دوی په سیمه کې به یو بد ناورین رامنځته شي. د خلکو شکایت همدغه دی او د خلکو غوښتنه هم دا ده. موږ د امنیت قومندان سره خبرې څو څو ځلې کړې دي. هغوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دغه لاره خلاصه کړو، خو پاس په سرونو کې وسلوالو طالبانو هوانونه او نورې وسلې لګولې دي چې موږ حرکت کوو، د هغې مخه نیول کېږي. نو د دې یوازینۍ لاره چې خلک غوښتنه کوي چې باید تیاری راشي او دغه کوم ځایونو کې چې طالبان یا مخالفین ناست دي هغه د منځه ویسي او دا لاره خلاصه کړي. یعنی بله لاره نشته ساروان صاحب. او د لارو د بندېدلو یو بل مشکل چې په کونړ کې اوس دغه شوی دی، د جمعې په ورځ هم د اسد آباد جلال آباد لاره د 12 بجو پورې، سهار د 5 نه 12 بجو پورې بنده وه، چې هلته طالبان راوتلي وو، جنګ یې کړی و، هلته هم ملي اردو طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا نن سهار هم د زیړي بابا په نوم باندې چې د ننګرهار او د کونړ په منځ کې پوستې، د کونړ اخیری حدود دي تقریبا، د سرحد دی د کونړ او د ننګرهار، هلته هم جنگ شوی دی، د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې لاره بنده وه. نو دغه څه مشکلات دي چېرته د لارو د خلاصولو دپاره او د ساتلو دپاره جدي اقدامات ونه شي نو مشکلات نور هم زیاتېدلی
شي. ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري و چې له کونړ څخه د دغه ولایت د ستونزو خصوصا د لارو د بندېدو په اړه معلومات راکول. دا معلومات تر مخکې د ازادي راډیو واوریدونکو هم په دې اړه د افغان بسیم د 1300 شمیرې له لارې نظر څرګند کړی وو.
آزادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې مشان هڅه کوي چې د کټوالو له بې ساري سپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې اتریش پرون وویل چې شاوخوا 5,500 کټوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. رضوان مراد موضوع جزئیات اوروي.
د اتریش د کورنۍ او چارو وزیر 13 ورځ په ویانا کې د ریل په یو سټیشن کې خبریالانو ته ویل 5,500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلې دي. یوهانا مایکل لټنر ویل له دې کډوالو څخه 2,200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغه ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیسته. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10,000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 5,000 نیولې تر 2,000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلی دی له سوریې څخه رسیدلی کډوال کولای شي چې په المان کې د پناه اخستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بېساري څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبريالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ را یاد کړو. موږ پوهیږو چې جنگ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 دقیقې شوې. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو دی. موضوع به لږ وروسته بیا درته اعلان کړم، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو کانفرنس یا سام د دوی پر توقعاتو برابر او ګټوره غونډه وه. عبدالله پرون په کابل کې ویل نړیوالو مرستندویانو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړي او افغان حکومت هم پر خپل ژمنه ټینګار وکړ چې د شی حکومتري لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان په شمال کې د بشر د حقونو چارواکي په بلخ کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په فراه ولایت کې پرون د 30 کیلومتره اوږد سړک د پخولو پروژه پیل شوه. ایران تیر ورځ دوه ورځنی هوایي پوځي تمرینونه چې جټ او نورې بم غورځونکي الوتکې پکې برخه لري پیل کړل. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد د یاغي سوي مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلیوانو د موندلو لپاره د لټون عملیاتو ته نن هم دوام ورکړ. د اوتریش پولیس وایي تیر ورځ شاوخوا 6,500 کډوال چې د هنګری د حکومت لخوا پور کړل سو بسونو کې سپاره و د اوتریش خاورې ته داخل سول. د امریکا د بارني چار وزیر دغه راپورونه پاړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل سوی روسیا په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخوي. فعالان وایي د سوریه د ستراتیژیک شار ماریه په شاوخوا کې د داعش او بل سختريزي وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه کې 30 کسان وژل سوي دي. او سعودي عربستان پرون ویل په یمن کې د جمعې ورځې په راکټي برید کې 10 سعودي سرتیري هم وژل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در سرخط ها هم شنیدین که پلیس اتریش گفته پس از آن که حکومت هنگری برای انتقال پناهجویان ده ها اراده بس را فراهم کرد، دیروز حدود 6500 پناهجو وارد اتریش شدند. در میان از این افراد ده ها شاید هم صدها افغان شامل باشند. تا هنوز شمار زیاد از پناهجویان در هنگری و سایر کشورهای اروپایی در انتظار بسر می برند تا خود را به اروپای غربی برسانند. در باور شما ناامنی، بیکاری و یا هم شوق رسیدن به اروپا افغان ها را مجبور ساخته که کشور خود را ترک بکنند و با قبول خطرهای زیاد خود را تا اروپا برسانند؟ امین موضوع برنامه امروز میکروفون شما است و از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود.
بله، بیازل بیاز ما اسمت ساروان سلامونه هم بومنه لکه سنگه چیز ما همکار جاوید نعیمی در طویل ننده میکروفون ستاسو خبرونه موضوع داده چه ولی افغانان او دغه راز نور آسیایی هیوادونو نور اتبا خصوصا مسلمانان حدسه کوي چې اروپایی هیوادونو ته مهاجرت وکړي. یو شمېر اوریدونکو مخکې هم نظرونه څرګند کړي دي. د افغان وسیم د 1973 شمېرې له لارې نظرونه رالېږلي دي چې وروسته به یې له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. په دغو نظرونو کې مختلف خبرې شوې دي. ډیرو بیروزګاري یاده کړې ده. ستاسو په نظر آیا بیروزګاري د دې سبب کیږي چې افغانان هڅه وکړي چې اروپا ته او نورو هیوادونو ته مهاجرت وکړي، او که یا د اروپا په اړه ښې خبرې اوریدلې دي او د خدای اوریدلی چې هلته ژوند ښه ده، اقتصادي وضعیت بې ښه سي، په دې خاطر ځي، او یا که ستاسو په نظر کوم بل علت د دې سبب کیږي چې خلک هڅه وکړي چې اروپا ته مهاجرت وکړي؟ هر نظر چې تاسو لرئ کولی شئ چې په 0909023540 او یا هم 0908225550 موږ ته ټلیفون وکړي، او یا هم د افغان بیسیم په 8 شمیره پیغام یا اس ام اس را واستوید.
بله، بریم شنونده ها را بگیریم که روی خط تلفن هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی سید.
اورا از تا پوره خبر کوم از ما نظر ده چې دا دی اورا
بله.
انتقال یې هلته دی چې ژوند غواړي چې هغه لري کني ته هم الحمدلله چې تاسو خپل کار وکړي یو کال تر بل کال بس د شری سری شروع زیګر کې جوړو دا هلته چې ژوند غواړي دیموکراسي غواړي دغه غواړي په پوره کې خورو دغه چې د ټول وځي سره سمې دی دا چې با خبره دې بینو یو د دې نه دغه نظر دی
صحیح شو مننه چې نظر مو سره کوم
تشکر بریم با شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
بعد مطالم اسم سروان سلطا تا سلامون اولانی کم صاف همکار نینی سلطا دازادی را جو طول کار کم کوری برون کتا سلامون اولانی کم موضوع مو پخیر جوان مو پخیر سهار مو پخیر
سلامت و سیر قاری صاحب پشتون میرابانی
میرابانی شد
سروان صاحب مطالم دا خو شاید دار آوریدون که خپل نظر وی خود ما پا نظر چې افغانان ولې زړه څه کوي چې اروپایي مملکتو ته ځي. یو خو اصلي لامل یې بېکاري ده چې افغانان ډېر مجبوره دي، او بل لامل یې ناامني ده. بل لامل هم دا دی چې بعضې افغانان د سیاسي ملحوظاتو د عمل هم زړه څه کوي چې د افغانستان پښې سپکې کې ووځي، او بل لامل یې دا دی چې هلته افغانانو د اروپا څخه د اروپایي مملکتو څخه د خلکو د خولې ښې خبرې اورېدلې دي. هلته به دوی غواړي چې نظر افغانستان ته د افغانستان د دودو دستور کور دی، دوی غواړي چې په افغانستان هلته په اروپا کې هلته ژوند ولري. خو یو نظر چې زما یو بیل فکر دی، دا نظر به یې زه ورکړم چې بعضې افغانان وایي چې موږ ډېر مجبور یو، یعنې بېکاره یو. اوس فرضاً چې یو سړی اروپا ته ځي تقریبا 10,000 چې مصرف نه کې نشي تلای، نو دا 10,000-15,000 سړی ولري دلته، که چیرې دغه په افغانستان کې په کار واچوي نو خامخا به دلته کارم ورته پیدا کېږي. ولې نه په دغه ورځ ما ته وویل قاري صاحب زه غواړم چې یو 10,000 افغانۍ ولرم ترکیې ته ولاړ شم، نو ما څه چې 10,000 افغانۍ ولري ولې په افغانستان کې کار نه کوي؟ او د اسلام د نگاه څخه بیا زه درته وایم دغه کسان چې ډېر مجبوریت ونه لري او دوی اروپا ته زړه شه کوي، هلته په بحرونو په دریابونو کې غرقېږي، د مایانو خوراکېږي، د اسلام د نظره د شریعت د نظره تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ، دغه په خپله یو غیر مستقیم قتل او یا خودکشي بلل کېږي. که یو سړی ډېر مجبوره نه وي او دوی فرضاً او د امنی خو په ټولو باندې ده، مجبوري خو په ټولو باندې ده، ولیکن که یو سړی ډېر مجبوره نه وي چې دوی زیاته ځان د مایانو خوراکې دې ته خودکشي ویل کېږي.
بله صاحب، ډېر مننه.
پشتون از شما. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها جنگ و بیکاری باعث مهاجرت جوانان افغان به اروپا نشده، بلکه یک تعداد از جوانان به خاطر خوشگذرانی و زندگی بهتر وارد اروپا می شوند. خالد صمیم از ولسوالی دولتچای ولایت لغمان نوشته کرده که سبب اصلی که افغانها را مجبور به مهاجرت ساخته بیکاری و ناامنی است. گفتن اگر حکومت افغانستان زمینه کار به شهروندان خود فراهم نکنه، ممکن است که اکثر افغانها به ترک افغانستان مجبور شوند، چی اروپا باشه و یا هم کشور دیگه. و سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد در پیام خود نوشته کرده که مهاجرین افغان به خاطر بیکاری و ناامنی به اروپا میروند، زیادتر مهاجرین جوانان هستند و گفتن جوانان آینده ساز کشور هستند، به خصوص محصلین در کشورشان. بله
بله. عبدالغفار تقوی لسپین بولدک سخیلی کلی و افغان حکومت که کار پیدا نکلی ځوانان به نور ملکونو ته مخه کړي، زما د ماما زامن هم د پاکستان کراچی ته د کار په نیت ځي. عبدالقادر تکین له کندهار سخیلی کلی د افغانستان څخه هر ورځ په زرهاو کډوال بهر ته ځي، لوی ستونزه بیکاری ده. آجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه کلی دی افغانانو څخه غوښتنه کوم چې هیڅ ملک ته مزي، خصوصا غیر مسلم هیوادو ته خود ته دی بیخي نزي، ځکه چې دنیا و آخرت ته تاوان دی. دا هم دی دوی نظر اوس به وګورو چې د ټلیفون له لارې زموږ نور اوریدونکي څه وایي.
بله بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
عرض سلام و ادب خدمت شما جاوید نعیمی و همچنان اسمت فاروان و تمامی شنوندگانتان. نیازی هستم از فاروان امرتان در خط تلفن.
بفرمایید نیازی صاحب.
تشکر از شما و از موضوع بحث برنامه. البته ببینیم نظر مطوری در مورد موضوع برنامه است که واقعا که بیکاری و همچنان عدم کار در افغانستان و حتی در کشورهایی که منطقه جنگ در آن حاکم است البته پیشتر است، ولی متاسفانه با او حدی نیست که بالاخره پای افغانها و پایهایی که کسانانی که در کشورهای اصیل خود زندگی میکنند خود را به کشورهای دور مانند اروپا برسانند. شما ببینید البته از زمان از سالهایی که امریکا کشف مهاجرت های پیهم از اروپا به طرف امریکا فراتر شد و بالاخره کشورهای آسیای میانه و به طرف افریقا، هزمان زن روی سال گرفته تا به ادنون البته کشورهایی که پیشتر نامی جنگ و بیکاری از مهاجرت ها پیشتر است، ولی متاسفانه ببینید همین کسانانی که امروز شما گزارش داده که 6.5 تا 7 هزار مهاجری که در بندرهای کشورهای اروپایی و که اسلو و ناروی و بالاخره و جرمنی و آلمان و فرانسه قرار دارند، و البته ما از نظر ما و شنوندگان شاید می باشد که همه اینها را فامیل یعنی مرگ عجل فامیلی به سر زده و بالاخره خود به اونجا می رسانند. البته ببینید در افغانستان بیشتر از 30 تا 40 میلیون نفوس به اینجا زندگی می کند. آیا برای آنها اینها کار نیست؟ آیا برای آنها اینها جای نیست؟ زمین نیست؟ امکانات نیست؟ اگر هر حالتی که بالا اینها هستند باید که آنها قبول کنند، ولی آنها خود را فریب و دسیسه های و گل های سرخ و سفید و قصر و آپارتمان بالاخره در جای می کشاند که بالاخره سرنوشتشان با بچه حالت می باشد. البته به نظرم آقای نعیمی اگر ما به عوض رئیس دولت های آلمان و جرمنی و ناروی و هنگری اگر ما باشم، تمامی همین مهاجرین که اونجا حضور پیدا کردیم با خود خودش بار کرده و در بحر منجمد شمالی انداخته تا یک بند بزرگی باشد دیگر، باید که اینها کار کنند که برای کشورهای خود یک نوع مفید تمام شد.
نیازی شما خیلی خشمگین هستین. یک تصویر یک کودک نشر شد که در خیلی شما گفتم خشمگین هستین، قهر هستین بالای ازی حکومت ها و بالای مهاجرین. ببینین یک کودک که در نزدیک بحر در ترکیه جسدش پیدا شده بود، خیلی غوغای بزرگ در دنیا برپا کرد و همه انتقادهای مختلف را مطرح کردند. فکر نمی‌کنیم که تعداد زیاد از مهاجرین بنا به مجبوریت به کشورهای غربی پناه می‌برند؟
ببینید آقای نعیمی، با خدا قسم است که اگر اینا رو مجبوریت روزگار بالایشان زده باشد با جز به خاطر نام نشان و یک جای مرفه و بالا زندگی کردن، از لحاظ دین و مبین اسلام سفرهای محکوم است به خاطر حاد، به خاطر دعوت، به خاطر منفعت و تعلیم و تربیت نیست، بلکه به خاطر مجبوریت و بس. البته این چنین سفرها را اسلام محکوم کرده باید که در کشورهای خودشان هر حالتی که بایدشان میان بقبولانند تا باشد که سعادتمند دنیا آخرت باشند. سفرها اینها
اگر برای شما نیازی سه اگر برای شما زمینه هرچند بسیار صحبت ما طولانی شد، برای شما زمینه آمدن به این کشورهای غربی اروپا است یا امریکا است یا استرالیا است فراهم شود شما نمیرین؟ یعنی
ببینید اگر بجز از دعوت و پاسپورت و رسمی داخل یک چپکات و بس دیگه، هرگز اگر ما اینجا لاک شویم از گرست نگیم بخواد که ملک و وطن دیار خود را بگذاریم و طرف اونها بیاییم.
با تشکر فراوان از شما هم آقای نیازی. بریم بشنونده بعدی ما. بفرمایید سیب رادیو آزادی است.
سلامت
حسین، مهربانی کوئی
دیر مننه دا خود ټول څه سره معلومه ده چې په افغانستان کې د اوسني د ملي اقتصاد نظام در افق سره سم خپل دولت د په مابین کې دولت په ځینې اختلافات سره مل تخه د بیکاری ساحه ډیره زیاته پراخه شوې ده چې په تېر خبرونه کې ما وایي چې د هېواد په ګڼو ولایتونو کې ځوانان د بیکاري او مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا چې ګډ مهاجر نن د افغانستان څخه وځي د کابل د پاسپورټ رئیس خبرې کڅو ورځې وړاندې موږ د رسنیو څخه تعقیبولې، هر څه ویلې چې دوی رئیس صاحب ویلې چې پخوا به زر کسه دا نه راتل اوس ورځې 8000 کسان شاوخوا راځي د افغانستان څخه بهر وځي او نورې هېوادو ته ځي. اساسي لامل خو چې وسول دا اسمه ترمان صاحب د طویل کم دوستان چې د شغمالي ولایتونو څخه کندهار ته راغلي د پوهنتون لپاره دوی د اوسني نامنۍ د عمل کوښښ ته ډېر چې مهاجر ولاړ شي هڅه کډوال ولاړ شي او په نورو خارجي او اروپایي هېوادو کې په ژوند وکړي. دغه اوسني شمال نامنۍ ځوانان دغه مجبوره کړي او په خاصه توګه زموږ د مناسکو ځوانان نن د ډېر سخت مجبوریت څخه د بیکاري د عمل څخه دي خارج شي. اول لامل وګوري په افغانستان کې دغه د مصالح الحمدلله علما لرو دغه یو ډېر سړي کې د قانون تصفیه کوي د افغانستان کې مثلا دغه ولور یو ډېر ښه مسله اشاره کوم چې په کورنۍ کې ځوان د ټول سره مخامخ دی، ځوان دی مشکلات سره مخامخ دی، ایران ته دی خو تاسو چې بیکاری او نامنی په افغانستان کې شدید مخ روان سره یو ډیر کوشش شي چې په فکر کوم چې هغه ورته بده مسؤلین سره په قندهار کې مخامخ کوم د جوړجان او بغلان څخه راغلي و د قندهار په هونسون ته کنه بسوي و دې چې کنه بسوي و دې بیا اجتماعي شي د هونسون د شرکتو څخه مخ خبر شو به تر وړنه پر ځان راځي دې خاطر باندې چې دې ورته مخ پښتو نه ده نو د پښتو نه څه په خاطر مخ کوو چې نن تیر کوو څو نه وایي چې ورته په بولار شوی یو کاروبار څنګه بل دا خو یو څه د موضوع څخه وایي زما موږ په ځینې ولایتونو کې په هغه شمالي ولایتونو کې کوم استادان چې د پښتو درس درکوي حتی د ورکوونکو پښتو نه ده نو موږ چې ځوان د علي زکر څخه پاتې کیږي د پښتو
ډیر زیاته مننه سلامت اوسه کورودان بله سه خوشاله اوسه بل اردن خلرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سه
سروان صاحب مینه خلوص څخه ډک سلام تاسو ته او هم نیمې صاحب ته وړاندې کوم غواړم چې د دې مقدمه چې نه څخه دا د وکړم او د موضوع په اړه خبرې وکړم تاسو ته معلومه ده چې د ورځې کې صاحب دا راته دا ماجر او پولیسو ترمنځ په انګلی کې شایبه دی لاس په ګریوان دي سره او خبره دې ته رسیدلې چې دا به څو وخت حل کیږي او زما دا چې دا ځوانانو څخه زما دا هیله ده چې دلته دې شایبه هغه د چا خبره هغه د لاس کراچۍ پیدا کړي میوه دې پکې خرڅ کړي خو خارج ته دی نه ځي او دا چې ځینې ځوانان په مخدره موادو روږدیږي صاحبه تحصیل یې کړی دی صاحب لیکن دوی په مخدره موادو روږدیږي دلته زما د خصوصي سکتور او دولت څخه دا سوال دی تر څو د ځوانانو دپاره دا زمینې مساعدې دي چې دوی دلته کار وکړي دا ځوانان بیا دوی جلب و جذب کړي کار ته که دا ځوانان جلب و جذب نه کړي سروان صاحب دا ځوانان زموږ ستاسو د لاسه ځي بیا نشو راوستلی لاس ته دا ځوانان بیا جلب و جذب کړي صاحبه اوس موږ اورو چې اکثریت ځوانان د جنګ په لوکې لیکو کې د دولت د مخالفینو سره غواړي چې ځان واچوي صرف د ګولې ډوډۍ په خاطر باندې نو زما په دا خصوصي سکتور ته مثلا دوی ته دا زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي دوی روزګار زمینه ورته برابره کړي دوی د خپل تشکیلات یعنې د خپل دغه د دکان او د تجارت دغه تشکیلات زیات کړي دا به بنی همدارنګه د دولت څخه زما هیله ده چې دوی ته اول کې د تحصیل زمینه برابره کړي په پراخه توګه او که د تحصیل زمینه نه ورته برابرېږي نو حتمن دې دوی ته کار پیدا کړي دوی د جلب و جذب کې صاحبه د پولیسو او عسکري په دغه کې دي چې وطن ته خدمت وکړي دا چې ځوانان د مخالفینو سره پوهېږي خدمت کوي صاحبه د څو روپو دپاره ولې دولت نه جلب و جذب وي
ډېره مننه سلامت اوسئ
باشین یک شنونده دیگه هم داریم روی خط بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلامت و سیمه را بنی که ویسیم
او رو را در پرانا و این خکتکل و رسال این زنگ والیده
میرا بنی که ویسیم
او رو را باسی در پرانا و لایتی خدا چی سفر کاریده چی بلان مسلمان لی بلای چیزی ایران ته دی پاکستان ته یا نور یو د توځي هغه د چرګان څخه تیراله
بله سر
او ډیر د عدالت هم هغه دولت او د طالبانو سره یو ځای
شي مننه سلامت اوسه
تشکر سلامت باشین اسدالله از کابل در پیام خود نوشته کرده که بیکاری و ناامنی باعث مهاجرت و فرار افغان ها از کشورشان شده فریباز بلخ در پیام خود نوشته کرده که مفکوره داشتن زندگی آرام و رفاه و همچنان بی‌سرنوشتی در افغانستان بسیاری ها را به طرف اروپا میکشونم. هروی از ولایت هرات در پیام خود گفته که بنابر ناامنی و بیکاری آزار است به هر کشور بره تا یک زمینه کار داشته باشه و در اونجا بتونه عاید داشته باشه و همچنان امنیت در اونجا تامین باشه.
نور پیغامونه به لند دمی وروست در واورو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
احمد ولی خپلواک له هلمند لیکلی افغانان د غربت او د امنیت نشتون له لاسه بل هیوا تزي. ملا عبدالله بهیر لبادغیس تخلی کلی دی وید اقتصادی کمزورتیا لکبلا و دغرز ده جنگونو لعمل افغانان مجبوریشی چه بحرانوی هیوادونو تا پنایوسی. سمی الرحمن رحمانی ده پروان ولایت څخه لیکلی دی و ډیر مهاجرین د بیکاری له امله اروپا ته ځي او په دې مهاجرینو کې محصلین هم دي. د په نظر مدثر دعوت له هلمند لیکلی تر ټولو زیات افغانان په افغانستان کې د بیکاری او د ژوند شرایطو د خرابوالي له کبله به هرته مهاجری شي. اسمت الله اتحاد د هلمند له مرجع لیکلی دي افغانان د مجبورۍ له خاطره اروپایي هیوادونو ته ځي. حکمت الله فکر کوم چې دوی مخکې یو پیغام استولی د بیکاري د افغانانو د مهاجرت سبب بللی دی. ډاکټر لطیف الله لیکلی دي 80% خلک په حکومت کې وظیفه درلوده پخوا وختو کې، اوس برعکس دوی بیکاره دي. دوی د ښه ژوند په خاطر اروپا ته مهاجرت کوي. قاری محمد مدنی د نورستان له وامی ولسوالۍ څخه لیکلی دي وایي اروپایان افغانستان ته راځي ځکه چې دلته جنگ نشته او اقتصادي وضعیت ښه ده، اما متاسفانه په افغانستان کې دا شیان نشته.
بله، اینا مقایسه کردن اروپا رو با افغانستان. در هر صورت بریم به شنونده های ما از طریق تلفن که منتظر ماندن. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
سلام و کرامات هست و مکرم.
سلام.
میبین که تمام دکم از این منان در خیش نکاری در خرابه هم سوانه اینا.
مهربانی.
کرامات هم نیستر و تشکر. دز دست و دغلان مدت که یعنی کتا مدت که دولت تا نامنکن رسی طور خلق تا کار و آخر که او خلق دولت ملتاش پیو که مجبوریت نزیو خوب منان باید دولت دغوست دو دولتو سره خبرې وکړي چې د کار دپاره خلک ورکړي تر څو چې مثال دلته کار ته زمینه مساعدېږي. او دا بعضې خلک وایي چې ولې خلک وي، یعنې خلک ورې اوس مثال دا سادګر په دغه هر چوک کې په هر ځای کې یعنی د انسانیت ته نه څه شته ارزښت ورکوي. هر څومره خلک په ګوتو ورشي وایي اوس پرون یې کول ورمه ورځ د قرهباغ په هغه چوک کې دامه چاو ایښی او خوښوته دغه افکرانو بادار افکرانو کاش په خونځای یعنې په چوک یو افکاري مثال 200 او 300 نفر ملکیان مبدل یعنې دغسې کارو دپاره مثال خلک ډارېږي. او د هغو د سمپرستۍ شریعت دا خو شمال کې نه ځم داسې کمال دی چې هر شی چې مرسې خوشحاله دي.
بس سلامت اوسئ. دقیق صاحب کوردودن بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم ترمن صاحب، بسلامونه من احمد چې جوړ به اسمه محمد ویلی خدمت ما یم د هلمند څخه.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه ترمن صاحب، ګورم چې اوریدونکي مختلف نظرونه څرګندوي. که د اروپا تک شخص ورشه کوي، البته چې هغه په ولس کې څه درنښت ولري، یعنی مسکین یا غریب سړی د اروپا تک درنښت کوي. او بله خبره دا ده چې اوریدونکي وایي په افغانستان کې بیکاري ده. زه بالکل دا خبره ردوم چې په افغانستان کې بیکاري ده. که موږ وګورو د افغان انګلیز واکونو په لیکو کې داخلېدلو په ترڅ کې ورته 15,000-20,000 پړۍ ورکوي چې داخل شي. دا دروازه د خلکو په وړاندې هر وخت خلاصه ده او دوی نه کوي چې په دغه لیکو کې داخل شي. بالکل دا خبره زه ردوم چې په افغانستان کې د بیکاري کچه لوړه شوې ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
سلامت اوسې. لطفا مستقیما په موضوع نظر سرګن کړئ.
د فراه ولایت څخه خبره کوم وروره.
مهربانی.
ورادت چې پرواولات کې کم وزت مړینو د خلکو خلکو او د ځوانانو او د سپینورو د نور مسلمانانو وزت چې کم مړینو دلته دلته کومې ساحې چې د دولت په لاس کې دي، کوم ځای چې د دولت امنیت دی، او په کوم ولسوالۍ کې چې ولسوالۍ دی او نور وطنونه.
راسي موضوع ته تاسو اول ستړي مشیم هم دبر وژده و موضوع ته هم فکر کوم چې وژده مقدمه ته اړتیا لري. مستقیما وایي چې ولې خلک مهاجرت کوي، افغانان ولې اروپا ته ځي. لطفا په موضوع فورا پیل وکړئ. خیر، د دې تلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته به موقع
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است.
السلام علیکم. شغلی سروان صاحب، سړی مې ګرانه سهار.
سلامت اوسئ، مهرباني.
خوشاله اوسه احمد يم لکندار ولایت څخه
مهرباني
لکه شایسته موضوع مو چا کړی پر ځای باندې لکه څنګه چې ګوره دا خو د یو د بیکاری د هیواد د انمی د وجه څخه راځي چې د اهمیت نشته کاراري نشته کاروبار نشته د دولت څخه مو هیله ده چې دی زمینه مساعده کې زمینه برابر کړي ځوانان چې کاروبار لپاره فابریکې جوړ کړي کمپنی جوړ کړي کاروبار وکړي او بل دا مخه دی ونی چې خود دغه افغانستان څخه دی کارچاکي قانوني خود دغه دولت باید هڅه وکړي دغه لوکانه د خلکو مخه
دا د دولت څخه باید وکړي او نه کې دا موضوع زموږ نه ده موضوع دا ده چې ولې افغانان دومره خطرونه په غاړه اخلي او اروپا ته ځي لکه چې سړی لکه یو شمیر اوریدونکو چې بیکاري یا د کړه ځینو ویل چې په اروپا کې ژوند شته ځینو نور څه ویل ځینو امنیتي ستونزې یادې کړې ستاسو په نظر کوم علت سبب کیږي چې افغانان مهاجرت وکړي
خودی ګوره په دې یو کوچنی کار یو یو لوستي څو باندې غاره نه بس خو ما په نظر باندې چې مثلا یو دکان راو بس یو زریری یا کراچی راو بس هغه کې خپل روزي پیدا کوي خدای پاک فلز باندې یو لږ څه تل خوره نو سبا د مینه ماتي کنه هڅه شي ځکه نه ډوډیم په خاده خوله خوږه ده دی باید داس نه وي چې څه په دې په نسب کړی به هغه باندې کنه چې ښینه نور یو ځون نه دی بیا د دې بیا څه سره مخه مخ کیږي یا کته کې هغه بوټ پکښې کته منګرو چې بیا الته غرس
سلامت باشین شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که زندگی آرام اروپا و رفاهی که در کشورها وجود داره بسیاری از افغانها را مجبور ساخته و همچنان اونا اگر گفتن به صورت مقایسوی افغانستان را با اروپا مقایسه میکنن با آمدن به این طرف یعنی به طرف اروپا شوق میکنن و فرید از محل نامعلوم در پیام خود نوشته کرده که ناامنی و بیکاری البته این نظر تقریبا تمامی شنونده های متعال بوده که باعث فرار افغان ها و مهاجرتشان به کشورهای اروپایی میشه
یو بل اردون که غلام قاسم لیکلی دی وی د امریکا د لوی وچی د موندل کېدو په وخت هم ډیرو خلکو سختی وګاللې د مرګ خطرې په غاړه وخت سو د لوی وچی ته ځان ورسوي لیکن هغوی چې هلته ورسېدل وروسته د ډیر ششون خوندان فل نو کڅوک خطر په غاړه اخلي تبان چې آینده هم ممکن خشي د ټلیفون لاري اوریدل کې لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایئ چې رادیو ازادي است مهربانی کنین شنونده عزیز تماس شما با استودیو ما وصل است اگر صدای ما را میشنوین
نه دی خبری و
نکر میکنم این شنونده ما صدای ما را نمیشنوین
منصف الله لغمانی ده کابل څخه لیکلی و از ما نظر داره چه په افغانستان که بیکاری او فقر خلق مجبور کردی دی چه خارج تلار شی
بله اکثر شنونده های ما تا حالا با همی باور بودن که در نخست مسائل اقتصادی و بیکاری و دوم ناامنی و سوم از مفکوری که در قسمت اروپا دارن که زندگی و رفاه و سعادت در این کشورها هست پای افغانها را به اینجا میکشه بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی سب
نظر میدی نظر میده هدی در خلق چیزی خارج تا به بیکانونی ایزی که کانون حکم سی ایس وقت به
بله سه دیر مننه در استاسو یو متفاوت نظر بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سه رادیو آزادی است
مهربانی که خان آقا سه
در بینی دولت درامت کدلو سر در مهاجرت جانان سی دلس مهاجرت درستی که او دا نامنی کوئی او دی کوتن کن موزی و کارنش دا خودی پاک جمون دی مشران نخواست که سی دکتر اشرف غنی عبدالله دا
بله سب البته ده هم حقیقت چه ده مهاجرتون لره تازه نده پیل شوه فکر کنم چه ده دیر سلویه کاله کیجه چه افغانان بحرانوی هوادونو تا هم گوانوی تا هم اروپا و امریکا تا مهاجرت کوی بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سب رادیو آزادی است
بله تراز خود سلامون رو تا
سلام کرد ورندی کنم سلامت و سی کرم ودن
سروان که خبر خدا ده چه فاصل که ده افغانستان شرایط تو چه منگو سو گورو چوک ده بی امنی سکوی چوک ده بیکاری سکوی او څوک نورو خبر اوله خبره خدا غوږه چې زمون خلکو ته په اروپا کې سروس نه باغونه ورته وخی چې سروس نه باغونه دی او ډالر په درختو پورې زړیږي درځي چې لاړ شو اروپا ته په دا خاطر دي بل د افغانستان شرایطو ته چې خلک ګوري د آئندې ته یې کومه امیدواره نه دي که خلک د آئندې ته امیدواره اوسي نو چیرې خپل وطن خپل کور خپل مور او پلار پرېږدي یازي د پردي وطن ته په اصل کې چې ما نظر دغه دی چې دوی آئندې ته نه دي امیدواره د افغانستان خلک له څلوېښت کاله را په دې خوا د افغانستان آئندې ته هېڅوک نه دي
ډېره زیاته مننه کوردي ودان یو څو پیغام به ولو حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي دي کډوال خارج ته د مجبوري او بیکاری له کبله او همدارس د عصري ژوند د ترلاسه کولو لپاره ځي اسمت الله اتحاد د هلمند له مارجې لیکلي دي وای افغانان د مجبوري په خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي منصور تنهال غزنی څخه لیکلي دي په وطن کې ک بیکاری ورکه شي ځوانان به مو په وطن کې پاتې شي
بل تشکر دي شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و تشکر از تمامی شنونده